په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجاست. السلام علیکم. بلې وساته خبرونه پیل سوچ ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. ځینې راپورونه هم خبرو. یو راپور مده چې له افغانستان د امریکایي پوزنه د وټلو په اړه د جرمني یو چارواکي انتقاد کړی دی. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. د تخار محلي چارواکي وایي چې لاس کسانې د وسلوالو غلاو، قتلونو او نورو جرمونو په تړاو نیولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخشه کوي چې که ټاکنیز کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمان تایید کړي. د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی خاورو ته وسپارل سو. په غزنی کې د افغاني استریمیاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژلسو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني استریمیاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي. په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په بحث کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه او اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي نو مغه تاسو کې به دوی د ژمنۍ سفر ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی وو. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي.
دا هم ویل چې لنی ولسو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکو کایلی مور گیلبریت د خلاصون هرکلای وکړ. نوموړی په 2013 میلادي کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول شوی و او پلس کاله باندې محکومه شوی و. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور گیلبریت اسرائیل ته د جاسوسي په تور نیول شوی و او د درویو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشی شو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور گیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دیخوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخشه کوي که ټاکنیز یا الکترال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. ښاغلی ټرمپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسو پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم. تر دې مخکې په استازو جرګه کې د جمهوري پال ګوند غړو ویلي وو ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه په هغه صورت کې لسپینې مڼې سره مخشه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسما تایید کړي. خو دا اول ورده چې ډونالد ټرمپ په خپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي. د امریکا د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ ټاکنو په نتیجه کې جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو 306 رایې خپلې کړي او ولسمشر ډونالد ټرمپ 232 رایې. د ټاکنو د ګټلو لپاره 210 رایو ته اړتیا ده. ډونالد ټرمپ تر اوسه په دغو ټاکنو کې خپل ماته نه ده منلې. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی د لسګونو زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل سو. د دې مړی د پلازمینی بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د د مور پلار د قبرونو تر څنګ خاورو ته وسپارل سو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی وو. تر پرون پرې په زرګونو کسانو د هغه مړی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل سوي ستوري چې په مکسیکو کې په 1980 میلادي کال د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، 13 چهارشنبه د 22 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ سو. د 2 اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په شکېدو وو. د مارادونا د مړینې له کبله د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندیز پرون په دغه هیواد کې 3 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 6 دقیقې سوی. د دې خبرونه څو راپورونه راخلو. د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دي. تفصیل اسمت سروان.
د جرمنی د پوزوی چارواکی ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوزیانو د وټلو په اړه د متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې 10 ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دی په بیړه د ځواکونو استل دي. د زیاتکړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د استلو هر راس پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړی توپ دا وی چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور لمخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وشل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونه د جرمني د بندنوي چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یو خبري غونډه ته ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړنۍ اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خندونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږل شي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډیکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډیکس لمخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خبر کړي په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوی او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې مشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووزي چې طالبان پر خپل وشبنو عمل وکړي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشتو کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړه ته ورسیږي. په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري 10 د 18 نیټې د موافقه پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روان دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تاکلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او لبلې خو د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
و موردل چې د جرمني یو چرواکي له هغه سره مخالفت وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وته لوبلل بلخوا په یو انډیکس کې ویل سی وی دی چې په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خورا زیات دی. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چې لا هم په ښکاره د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک داړو د تابوت عکسونه نسی لګولی. فرید الله سعادت په کابل ښار کې لزینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړي.
د تابوت په جوړولو بوختي هغه کسب چې د ډیری په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس لامل بازار ګرم دی. ګیرش کلن محمد رفی نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سند کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلک چې کله له تابوت پلورنځي تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دوکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي. خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنشن بی پورز هغه کسانو ته اتسلوخ سات وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلی او ترې د تابوتونو انزورونه پاکړي. امر الله صالح دا هم ویلیو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري. خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پریکړه نه ده عملي شوې ځکه تر ننه له دې پریکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پریکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشن به هیچ عنوان نباید
هغه خاطی چې تابوتونه پلوری باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کید نه دي. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي چې دې چلند به ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او گریوان ژوند تیروي خای په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهنی کړاوی چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې ماشومان د ماشوم نړیوال ورځې په لمانځغونډ کې ویلي دي چې دوی هغه وخت خپل هیلو ته رسیدای سي چې اول په افغانستان کې روانه جګړه بند سي. نجیب الله لوخیل ځینو ماشومانو سره خبرې کړي.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
چې داس کوم مایدای هله لارم چې په آینده کې واخه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چتارتیا و نه لري.
نو می تبسم دا زغوارم چې پراتلونکو کې یو خون کې شم. نو غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي جنگ ورک شي ار وختي مون په هیات کې ستلپات سولوي
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم زه غوړم چې پرتلونګي کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم
زمانم مینه زه غوړم چې سولا راشي جنگ ورکشي د مون خپل خويند ورونه مون رغه زنوار کوم شمان تا زه غوړم چې پرتلونګي وه رهبر شم
ماشومل کانم پرتلونګي کې خپل هواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتي لري دوی له حکومت غوړي چې ماشومان ته خوند جوړ کې کتابونه ورکی او امنیت ټینګ کی
زابد زغوانم چې پرتلون کې یو ها او پو انجینر شم افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي حکومت نه دا هیله لري چې مرستي د ویته ورسیږي د یتیمانو سره د امرسته وکړي د غریبانو سره د امرسته وکړي
بلوري تروناند یو خون کې د یو هوسا او سولې ذاتون کې لپاره د ماشومان سالم روزنه او پالنه د کورنۍ یو او حکومت له اساسي دندو څخه بولی د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځی ماشوم دی سبا ورځی میندې او پلرونه دی ماشوم حق لري تر څو دوی سالم روزنه تربیه زکړي زکه چې هر څه چې ماشوم زکوي هغه ټولنې ته ورهایي که ماشوم له هڅونې سره لوی شونو په ځان اعتماد او باور زکوي که ماشوم مولا نیوکه سره لوی شونو دا زکوي چې بل چا څنګه نیوکه وکړي او محکوم کړي که ماشوم په انصاف سره ژوند وکړو انصاف زکوي په ژوند کې ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سره کې ژوند وکړي
بلوري ته چارواکی وای د نوی نسل روزنه او هغوی ته د ژوند خو زمينو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅه کوي خو یو شمیر خندونو او ستونزو دا هڅه غیزمنی کړی دی د خوځ د په هنی رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې روسي کې د ماشومانو د ژوند خوال لپاره ملي او نړیواله مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنۍ ناسم پاملرنه ورستپات کلتوري شرایط جګړه فقر او بسیودی هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنه د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د خوانځي د واټن د کورنۍ د پاملرنې او نامنوي لقبل د دې هیواد لکونه چونه او حلقان لزده کړو به برخې پاتې شوې دي
د نجیب الله الخیل راپور مو ورید د ازادي رادیو مجله چې پر فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي په یو راپور پسې د ورزګان چارواکي وي په دیروت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین وداني چور کړې ده د دې وداني د چور ویډیو چې چورنیز رسنوي تراوتلې د خلکو سخت عکس العملونه پاره ولې دي شریف الله شرافت تفصیل لري
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ٹولنیز رسنیو کارکون کو دا سندر دا ورزگان ولایت پا دیراوت و لسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویڈیو سر یوزائی کردی کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت خبرګونه نه راپارو دي په دې ویډیو کې ښکاری چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکو تورسته یو شمیر کسان د یادی ولسوالۍ د درمالمینو د ودانی څخه میزونه الماری چوکۍ او نور څه زغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخ دي د ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي
په هغه اول ورځ کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاک په مابینځ کې کوټه پراته دي نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري هغه ته وایي چې ورور دغه یو مکتب دی دا یو تعلیمي نهاد دی د دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړي حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کړي چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کږي متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي هغه خلک پوهېږي
په دغه درمعلمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا درې سوه محصلین فارغه سوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي د یادی ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران د ازادي راډیو ته داسي وایي
عام ولس ځین خلک هغه کسان چې نه پویږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلی دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلي دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسې غالي پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اینداري او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې هر څوک یې کړی دی دا شاید دوی دپاره او د ټول ولس کسانو هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټولو په زیان او توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چورول.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعری نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلی خلق
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي، د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک ته، ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه، چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
چارګل داس یو سینګارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابېلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني، تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سینګارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کدی بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګني مونږ به چې سره به یو خواړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی د جیف فیدن کېما چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفیات چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار واد شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دغه یو خ د خفو یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کومه مې خکه چارګل په ځان تماشه خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مور ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي.
کسو په ماشوم توپ کې پوزه سوري کې دا ورته ډیر ختم امي غازه کړه د انسان غوخه پاغي وخت چې نرم او سی پسته وسی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چې یعنی پوزه سوري کې مو زما غوخه ډیره شخه شوې ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشوم توپ نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړې نو اوس به زما د نور خويند غوندي پوزه سوري و چیرته چې ودونه کې تل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړ شوی
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي
اسمانیا زید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي خو هغه چې په کوچني ټوب کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی ځکه دا کې دی شر دی او څو مودې نه ورسته بند شي پښتني انجونی د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي
دا د انسان غ فطري غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دا د سنگار توکي یا زیورات دي دا هم د ډول د پاره دي د خایس د پاره دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما ځوان دی ګول دې نتکیده نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې د خوخ کاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشاله او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخ کړي او په ډیره علاقه مندین جونې په پوزه کوي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنه دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی نو دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژي کې په خپل دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره غیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا سورک د تصورات د چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسیز غلی نو زکه دای دی حال شی بل لا صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوایده نن ورځ دی ماتن تولید شاید هم دی بشر دی اړتیاو برابر وي تر دی اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندۍ شي ماتن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په ماته نه اړو. یو کتاب هم ولوسته دسې یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي، پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم به هماغه وي،
مفاهیم به هغه وي. زړه انرژي ګورئ، ساړه خواړه او تیر خواړه پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکړو، شیبې باید له لاسه ورنکړو، دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکړو، ماتن باید ژوندی کړو، ماتن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلی، د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړلی. د یوې کوچنۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوي معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي. انفرادیت یوه خبره، او انسان بې له شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اورېدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک دې هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي، ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه، خو یو خوشته کنه هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي، که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یو ماته نه ده څه وایي، ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده، که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سی، متن باید آهنگین سی، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سی، متن باید له تصویرونو نه ډک سی، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوې جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چاند وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مولري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه مدیسین له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندې شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه، ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه ده. نن ورځ د هغه نابې تازه شیبې چې د شم سره دلدلې او د شانس په مرسته د لخپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمانه مکان اغړه د حقیقت تازه خونه تجربه کول او غوته د شعر جامع وراغوسل اغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت نوزي دی وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولای شي. نور ټول اسباب دي ولاو دی بل نفر متنده ولاو که مسنوی ولی ولاو که دی خوشحال خان کلیات ولی ولاو که دی غنیوی فلسفی شاعری ولی ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د دې ماموریت داده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې دا چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او په هغه کې داستایفسکي دي ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه یو ناول ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده اواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړې، ته له ژوند سره په خلاص، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کی، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د
شمس بونیری لنامه سره بخام خاشنایه د پښتو ژبه دغه قام پال شاعر د کوزی پښتونخوا د بونیر اوسیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک پښتنم کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژنې تاسو له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس سره زرغون شوی دوی تاسو له تخلیق سره تاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسو یوري نو شمسې باغ څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او ریکواران دا وی چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زمیرات پاتې نشم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داوود خان په وخت کې دلته مسلسل اوه کاله پاتې شوم. هغه نه پس د ترکی سه په وخت کې پاتې شوم. د ارواحات امین په وخت کې پاتې شوم او د خپل چې په چازو ډیر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچی په هیڅ باندې احترام ورکوم. د ډاکټر نجیب وخت پاتې شو. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه مونږ تیریږو مونږ بارودو وخلي خلق شو. زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې زما خور مور سرتوره ده دا غي شوم د غم نه چودري دي. په کار دار چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شهري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعرۍ په ګوته کړو.
څو وختي شاعرۍ ته مخه
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1900 اتش پیتم کې د سوات ریاست کې دنن یو اندرونی تحریک چلیدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تک را تک په وجه باندې ما د خټک سره سره ډیر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دنه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د سوات ادغام سن 1901 یو کم او ویم کوشو او الته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په سیاست کې راغلی نو زه کار کول ضرورو. خدای چې دغه نفس په زیه باندې یو د کمی شاعر په سیاست باندې ما او سیل سی د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته د ریکوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د اغي د سر د عقیدت شعری کړی ده. مزدل ته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواری په مشوره باندې چې هغه دغه کې اداره مې کړی و یو د زندان یادونه او د سور سار دا د افغانستان د خاورې د دې دولت او د ملګرو په کومه پاتې بیا چې څه پاتې شو نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم دیارلس کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جلد کې کړي، ما شاعري هم په جلد کې کړي، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اوریدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندلو د خپل فکر د پېژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو. زبم تاتن داوان چې ټول وطن می په جنگونو کې په زور دی،
ټول وطن می په
جنگونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی. ټول وطن می په جنگونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی. خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، د غلوی افغانستان خو زما کور ته.
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی، د غلوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې الته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم او غوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شم صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا موږ اوس واورېد تر ډېره پورې قام پالنه، تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دي کړې سر له اوله ستا په شاعري کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري و او بیا وروسته قام پالنې ته راووخت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بل پرده دا تا ته زه خبر وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف اخلي. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو را چولې،
تا راته
مینا کې پر ورو را چولې، جانان استاد داسه په مزه مزه مسکلې، او دومره مخندل چې تا وښ کې سوال،
دومره مخندل چې تا وښ
کې سوال، ما دا غي اوښ کو نه جامونه جوړول، ما دا غي اوښ کو نه جامونه
جوړول،
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې،
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه.
واه واه
واه او ته ته شان راوې پیمانه وې زاو ته وې
ته ته شان راوې
پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کې هم شراب د نه وختلې.
اها
او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړه.
واه
خدای شي بیا دراتم نو زړه ته متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم. نو دویم د دویم دور د شاعر اغاز باندې دینه کړی هغه دا چې نسکل ګناه ده نسکول کفر ده
نسکل ګناه ده نسکول کفر ده
بس د مولا خپه کول کفر ده. خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته قتل کفر ده او پیغله جماعت ته راوته ویلې توبه توبه مولا لتل کفر ده.
ډیره مننه شم صاحب. په اخیره کې به زموږ ځوان کول شاعران چې ستاسي غغوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی یو مشر دی یو قامپاله شاعر په توګه دی یو داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې ده منډې ترډې دي وهلي لوګې تتن دي تیرې کړې ده هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا را چې د ژوند زه درې وې کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته م شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړنه شم چې زما فکر مړنه شي او دا لاره مړنه شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي.
زرپانا د اپارټمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده خدای خدای می کول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خندا غیر راکړه. تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرنی ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده. پالمری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو. په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوشو ته دریږي دا ور په یادیږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې را مخ ته کړه راته وی ویل په څه شرطونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. ریموټ د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړي. ما ورته ویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه ورته مې ویل سړی کمال کوي. د چای لپیاله یې غټ غړپ وکړ. ما ورته ویل دا څو میاشتې دې غم کاوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پا
پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نه وم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راشخې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و. راته ویې ویل، دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بن او کین چرت جیبن، لار بدل وی بن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما زما خبری پاتی دی اثر زما زما خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو ڈک دے، زکر سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ڈاکت، زکه سر هر تن در تنی سم خو زړه ساتما. چی مینه نه د دانو څه دی خو اگ بل ته ور کړم، ځان ته چ خپل ور خ ساتما تر خ ساتما. ستاد راتلو لاریتا ګورم کګیږي به خود، د سترګو کسی چې تمام ورس کاګ ساتما. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما. پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغرتی، چه د محبوب ناما پینز وقت پا خلساتما.
باوجود دی چتا تلا رن چس رلا رجوڑ نل
چا سر لا رجوڑن پلو پر رہا